رشوت بشمیری پا دفتر که پا کلارا دخدای دی گناکارا او مرکرما مرکرما.
در خبرونه ننگی ناشنا برابر کردی و او برخ خیستون که و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، میروی سمینی، ستاره مینی، حسیب الله جلالزی او مسکا ستانگزی. کلموک سر علی کنیسه نو دی پوزپکسون و شمیری موده دی. کابل 14 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسیتی تاون پیخور و سوال 4 اتیا.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د اجمل خټک د وفات په مناسبت ریپورت، د اسدالله نیازی یو شعر، د ادبی اثر په ایجاد کې د سنټګمی او پارادایمي محورونو د نقش په اړه یو بحث او یو خوش حکایت لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د افغانستان د حکومت د پلاوي په شمول په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د ارواښاد اجمل خټک جنازه د تیرې دوشنبې په ورځ د اکوړې په خوشحال خان کالج کې د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ارواښاد اجمل خټک د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ګډون وکړ چې مشرې د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم کوله. په دې پلاوي کې د افغانستان د کابینې، ولسي جرګې او افغان لیکوالو ځینې استازي شامل وو. اجمل خټک د تېرې یک شنبه په ماخوستن وفات شو. دای د وفات په وخت کې 15 کلن وو. د ارواښاد اجمل خټک د وفات په مناسبت یو ریپورت هم لرو چې لږ وروسته اوري. د افغانستان د نامتو انځورګر غلام محمد میمنګی د هنري مقام د لمانځنې سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې د ولسمشر حامد کرزي په رالیږلي پیغام سره پیل شو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقاماتو وویل چې د ارواښاد میمنګی د آثارو د ټولولو او په ملي ګالری کې د خوندي کولو په لټه کې دي. د انیس ورځپاڼې له راپور سره سم په دې یو ورځني سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین، د ارواښاد غلام محمد میمنګی لمسی محمد ولی سرخابي او د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق خبرې وکړې او د مسلح قواوو د اعلی قمندانۍ د درستیزوال عبدالرشید دوستم په شمول د ځینو کسانو او ادارو راستولي پیغامونه ولوستل شول. د دې سیمینار ځینې برخوال انتقاد کوي چې د ځینو سیاسي کسانو ویناوو او پیغامونو دې غونډې ته سیاسي رنګ ورکړی و. افغان هنرمند فرهاد دریا د کابو 1300 بېوزلو کورنیو د مالی حالت د ښه کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. فرهاد دریا د کوڅې بنیاد په مرسته په اروپا او امریکا کې له ډېره افغانانو پیسې راغونډې کړي او په کابل کې یو بانکي حساب پرانیستی دی چې له څه باندې 1300 کسه بېوزلو کونډو سره د میاشتې 2500 افغانۍ مرسته وشي. ویل شوی دی چې فرهاد دریا په دې وروستیو کلونو کې په اروپا او امریکا کې په خپلو کنسرتونو کې ترلاسه کړې پیسې هم په بېوزلو افغانانو ویشلې دي.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پښتو نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د دلوي په 13 نیټه د 50 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد اجمل خټک له تیرو کابو 20 کلونو په پښتو شعر ژور اثر لرلی دی. تر ده د مخه په شلمه پیړۍ کې پښتو شعر ته سیاسي او ناسیونالیستي موضوعات په پراخه پیمانه داخل شول. اجمل خټک هغه شاعر و چې په پښتو شعر کې طبقاتي موضوعات هم په خورا جذبه او ولوله بیان کړل او ځینې داسې شعرونه یې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو زرګونو کسانو حافظو ته لاره وکړه. د ویلي دي چې میشي منمه د نواب صاحب دی، دی که خبر کول توان ده چه دی ولی ای ده انسانانو ربا دغا گجر غریب انسان ده چه دی ده سیاسی ادبیاتو پا بارک ویل کیشی چی معمولا ده وقت آواز بی او چی هغا وقت تیر شی بیا هغا لمره قوت پا کپاته نوی خود اجمل خطک سیاسی شاعری دوم را سرنا کده چی ده جینو کرکتون کو پا نظر پراتلون کو زمانو که با هم ویده را ویش کی ناست با پاسوی او پاسی دلی بروان کی لپیشور چخ زموجم کار نجیب آمیر ده اجمل خطک ده وفات پا مناسبت دغه ریپورت را سوالی چی دارواشات خطک پا خپل جخ پلکی شی
ما ده گلو دلمنو ده خندونو بند پیوسا ما ده گلو دلفانو ده تالونو بند پیوسا ای زمان ده مینی بادا ای زمان ده مینی یادا ای زمان ده جنگری بادا ای زمان ده ننه یادا راشا 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 بس ده زان سرمی واخلا ده جانان سرمی واخلا باجا خان سرمی واخلا سمت خان سرمی واخلا
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبې په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیرې سي مودې راهیسې هغه ناروغ و او اکثر به په کور کې و بار نقل ورکټې کم کړی و او د تیرو ورځو کې لږ ضعفتیا کمزورتیا زیاته شوې وه.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې وصیت یې کړی و چې باید پاکوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شناخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی بدل نه دی. اجمل خټک د 1925 کال د سپتمبر په 15 نیټه پاکوړي کې زیږیدلی و. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه یې په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیات یې په زندانونو کې هم اړولي دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي
د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مدو چېرته پیدا کېږي.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی. په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو اردو انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. اجمل خټک درې زامن او دوه لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداري پر ځای د قام نداري ژړلې ده.
د پښتو اکثر شاعرانو ماشومتوب په کلي کې تیر کړی او په لویینې ښار ته راغلي دي. کلی هسې هم د هوا د پاکوالي، د شین طبیعت، د فضا د چوپتیا او د کلیوالو ترمنځ د نږدې روابطو په وجه خپل خاص جذابیتونه لري. خو چې د ماشومتوب یاد ورسره یو ځای شي نو اغیز یې یو په څو شي. البته په شاعرانو باندې د کلي اغیز شاید په دې وجه هم زیات وي چې د کلي نسبتاً ولاړ ژوند د دودونو او پخوانو روایاتو ساتندوی وي او د شاعرانو په باره کې یو نظر دا دی چې دوی د خپل قام د تیرو نسلونو د روایاتو او دودونو له ساتلو سره ډېره دلچسپي لري. که خپل کلي ته د ویل شویو پښتو نظمونو کامیابې نمونې راټولې شي نو سلامت کتاب ورنه جوړی شي. د کلیو د نظمونو په لړۍ باندې یو نوې کړۍ ځوان شاعر اسدالله نیازی ورزیاته کړې ده. اسدالله نیازی 40 کلن دی. په کابل کې اوسي خو کله یې د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې واقع دی. اسدالله نیازی خپل کلي ته دغه نظم لیکلی دی.
ما کلی ته یو شعر ویلی و هغه به در واورم تاسو ته.
ارشاد.
کلی کلی هغه کلی دی، ونی هغه ونی دی، چنار هغه چنار دی، سړی هغه سړی دی، برید په خاچې ګوته تاو، په ګیره غوړ لاس را تیر، پښتان په چټ کې بیاتی سلا بلا پزړشنه زنکی هغه زنکی دی پوز بهیږي نری سرونه ډک لري چو یو سینځلې ته وخوت بل ګز اوبو کې ولاړ څو په غزنمو کې تش یو پالیزه ته غلی نیم د چمانو شلک لاره هغه لاره ده هدیرت للی سره موټر هغه موټر دی سورلۍ د ګډه وډه سپی وایو سنډک له ښیښې ټیپ یې په شرنګ غږیږي ذوق یې هغسې چې و یا دی خان کرباغی یا عبدالله مقری خرکار هغه سور خرکار خره تر غوږونو د بار په یوه لمن غنمو څلور کڅوړې مرۍ شنې زرغونې الوانۍ پاو تیل د ادې په بیه خولۍ له خندا نه ورځي یوه یوه په غلا صحیح که یوه تر ځان تیره پرې پو سر پسې نه ګرځوي زه له دوی لرې اوسم زه دوی لیدلی نسم زړه مې ورکیږي یاره خو ورتللی نسم.
د ښاغلې نیازی د ټولنپوهنې ځینې نظریې یا د مارخانو ځینې نظریې دا خبره تاییدوي چې کلي ډېر ورو ورو بدلون مومي. ښاري خلک زر ځان بدلوي خو کلیوال ځان زر نه بدلوي او په کلیو کې د پیړیو پیړیو دودونه او مفکورې ژوندۍ پاتوي او کلیوال ډېر محافظه کاره وي. آیا دغسې یو عمومي مفکوره دې اورېدلې وه بیا د کلي ته داسې نظم ولیکه که هغه کلی چې تا په ماشومتوب کې لیدلی و او بعد له ډېرو کلونو هم چې ترې خبر شوې همغه کلی و که دغه تجربې در باندې دا نسم ولیکه؟
زه چې وم یو درې کاله زه په وطن کې وم.
څو کاله پخوا؟
تقریبا یو اته نه کاله پخوا به و.
ښه،
نو هلته چې ما لیده دغه ژوند په دغه رقم و نو دغسې یو منظره و دغه ما په
زین کې پاتې
کې پاتې و.
بیا چې وروسته وروسته خبرې دې ما مغه شایو
بیا چې وروسته خبر سوم بیا مغه شایو.
یعنی دغه د کلی د ژوند ولاړ حالت؟
بله.
دغه نظم در باندې لیکلی دی؟
بله بله. دغه د ما باندې دغه.
نو یو پښتنه به بل هم وکم، دغه ولاړ حالت البته تاسو ترسیم کړی دی، یو څه شکایت هم پاکستان خوند در کوي چې دغه سي اکو یو قسم زړه دی وهی چې بابا باید بدل سی وي بای.
که رښتیا درته وایم خوند هم راکوي، خوند راکوي،
ځکه چې ځینې خلک وایي انسان غواړي چې خپل ژوند خوندي وساتي. نو د خوندي ساتلو یوه لاره یې دا ده چې هغه کوم ژوند یې کړی دی په هغه شکل یې، هغه کوڅې همغه سي، هغه ونې همغه سي، هغه خلک همغه سي، خوند هم درکوي او یو قسم شکایت هم دی. د موټرو رواج د جینو چارویو په تیر بیا خرو او وشانو ضرورت خورا کم کړ. د عربستان خلک څه هم په خپل تیر ژوند او کلچر کې د اوښ د مهم ځای په خاطر لا تر اوسه وشان ساتي، خو د استرالیا په څیر صنعتي هیوادونو کې وشان صحراګانو ته شړل شوي دي. په افغانستان کې تر څو لسیزو پخوا پورې اوښ د بار مهمه ذریعه وه. په لنډیو کې اورو چې وشانو بیا غاړې کشې کړې چې پې سپری دي سپینې خولې سره پېزوانونه. خو په دې لنډۍ کې انځور شوی ژوند اوس د یوې تیرې خاطرې برخه ده. اوس کوچیان هم تر ډېره حده له موټرو استفاده کوي. د استرالیا حکومت په دې ورځو کې د اوښانو د قتلولو پروګرام جوړ کړی دی. فریدې سیفی په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
په سعودي عربستان کې د اوښانو خاوندان هڅه کوي څو د هغو زرګونو وحشي اوښانو ژوند وژغوري چې په استرالیا کې د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. په بریتانیا کې د خبریدونکي تایمز ورسپانې په حواله سعودي عربستان د دې اوښانو د ښکار لپاره د انټرنیټ له لارې د استرالیا د کمپاین په عکس العمل کې پیشنهاد کړی چې د اوښان خپل هیواد ته انتقال کړي. تایمز د سلمان الحجاجي له قوله چې یوې انګریزي ژبې عربۍ ورسپانې سره خبرې کړې ویلي دي چې هغه له اتیاو څخه ډېر اوښان لري، خو ډېر هیله مند دی چې له استرالیا څخه نور ډېر اوښان وپیري. په سعودي کې د اوخانو یو بل خاوند وای کچرته استرالیا دا اوخان نه غوړینو کول شي په ټیټه بیا او یې په وړیا توګه ورسخه واخلو. په سعودي عربستان کې لډیر په خوا څخه تر اوسه پورې اوخان د غوخي او شیدو ډیره مهمه منبع بلل کیږي. په استرالیا کې فدرالي حکومت شمنه کړي چې د اوخانو د لمنځوړلو لپاره به 19 میلیونه ډالر ولګوي، ځکه د اوخان د خوراکي موادو د موندلو لپاره پر پسونو او اوزو حملې کوي او د اوبو د پیدا کولو لپاره پر نباتاتو او لرې پرتو سیمو ورګانګي. اوس په استرالیا کې شاوخوا 1 میلیون وحشي اوخان دي چې په هرو 8-9 کلونو کې شمیره دوه چنده کیږي. د اوخان په حقیقت کې په 13مې پېړۍ کې افغان تاجرانو له ځان سره د استرالیا جنوبي برخو ته وړي وو. په لومړي سر کې یوازې 18 تنه افغانان استرالیا ته لاړل چې له دې ډلې یو یې په 1840 میلادي کال په فبروري کې له نړۍ سترګې پټې کړې او خبرې یې په استرالیا کې دی. په همدې کال لومړی اوخ هم د استرالیا په جنوبي سیمې پورت ایدد لایت ته ورسېد، خو وروسته له دې چې د جان هوروکس په نوم د یوه کاشف د مرګ سبب شو ورباندې ډزې وشوې. د 1850 میلادي کال په لومړیو کې د اوخانو د واردولو پیشنهاد وشو او په 1860 میلادي کال کې لومړني افغان اوخان استرالیا ته وارد شول. د اوخان چې د افغان یا غان په نامه یادیږي په حقیقت کې د 1860 تر 1910 لسیزو په مودو کې د استرالیا په لری پرتو سیمو کې د موادو د انتقال په کار لګیاو. اوس د هماغه د قدر وړ اوخانو د وشلو او منځوړلو خبرې او هڅې کیږي.
ماشوم چې په خبرو راځي اول یواسې ځینې کلمې زده کوي، بیا ځینې جملې زده کوي، په یو بل پړاو کې په دې هم وپوهیږي چې څنګه د زده شوې جملې د یوې کلمې په څنګ کې بله کلمه ورواچوي او بالکل بله خبره وکړي. مثلا د شیدې غواړم په ځای ووایي چې مستې غواړم. د یو بل په څنګ کې د کلمو کېناستل د ژبې له سنټګمي محور سره تعلق لري چې حاضر محور یا افقي محور هم ورته ویل شوي دي. او د جملې په یو جوړښت کې د احتمالي ځایناستو کلمو بحث له پارادایمي محور سره تعلق لري چې عمودي یا غایب محور هم بولو. د یو شمیر ژبپوهانو په قول د ادبي آثارو ادبیات په دغو دو محورونو کې د تغییر راوستلو نتیجه ده. د دغو دو محورونو په باره کې تېره اونۍ هم خبرې وشوې. د دې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې استاد نجیب منلی د ادبي آثارو په ایجاد کې د دغو دو محورونو په اهمیت خبرې کوي.
په یو ژبه کې یو لړ قوانین شته دی چې د هغې قوانین په اساس کلمې یو د بل په څنګ کې واقع کیږي. ما ته تور کمیس راوړه، یو عادي د ژبې ویونکی دغه جمله په همدغه بڼه وایي، مګر که زه ووایم چې ما کمیس تور ته راوړه، دا جمله هیڅوک نشي ویلی. او دا جمله چې ما کمیس تور راوړه ته هم څوک نشي ویلی. نو دا هغه عملی ناممکن حالتونه دي چې په سنتګمي محور کې نشي سر راتللی. په پرادایمي محور کې ازادي او څه زیاته ده، شاید عملی امکان یې وجود ونه لري. زمرای کابل ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان سپوږمۍ ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان د ونې پاڼې ته ځي، دلته عملا مونږ دغه شی نشو تصور کولی. او که تصور کوي نو د ادبیاتو ساحې ته به ورننوځو،
ځکه چې له واقعیت نه خیال ته راغلي.
له واقعیت نه خیال ته راغلي او دغه تخیلي حالتونه چې مونږ سره یوځای کوو، د دې تر شا نور مفاهیم پراته دي. کله چې څوک د ونې پاڼې ته ورځي، په قدمونو نه ورځي، په فکر ورځي. نو عملا دغه شی ممکن دی چې څوک په فکر کې د ونې پاڼې ته ورشي.
نو استاد منل، لکه څنګه چې ځینې ژبپوهان وایي چې کچيري د ژبې په سنتګمي محور کې پارادایمي محور کې دا چې ډول تغییر راولو چې هغه ناشنایي لکه دیونی پانی ته تک، نو دلته ادبیات خلقی شي، دلته ادبیات خلقی شي. دغه خبره دقیقه ده؟
دا خبره دقیقه ده چې دومره ورسره زیاته کو چې باید ناشنا ووسی، مگر سره د ناشناوالی د منلو وړ ووسی. مخکې موږ مثال وایو، کمیس ما تور راوړته په هیڅ ډول د یو پښتو جمله نشي کېدلی.
دلته خو د جملې خبره ده.
نو دغه جمله ناشنا ده
استاد منل او بخش
مگر د منل وړ نه ده
دلته خو دغه ناشنا جمله سیده چې د منل وړ هم نه ده دلته خو په حقیقت کې مونږ په سنتګمی محور کې ګډوډی راوسته سنتګمی محور هم ناشنا کو لیکن ادبیات تر ډیره ده په پرادایمی محور کې له تغیرات سره ارتباط لري
نو په تر سنتګمی محور کې هم مونږ تغیرات را وستلې شو د ادب د ایجاد د پاره زمونږ په پښتو ادبیاتو کې دغه کار ډیر عام دی لاشه په خبر ته کمی ستور ماته راوړه
آهنگ دی ورکو ادبیات شو
آهنگ می ورک ادب شو
جمله ناشنا شو
جمله ناشنا شولا یو بل څه پکې پیدا شو مگر هماغه د تور کمیس مفهوم ځکه ایفاده کېدل شي چې تور کمیس او کمیس تور په پښتو کې په دغه ډول سره رد بدل کېدل شي نو کمیس تور ماته راوړه ناشنا بڼه ده د منلو وړ بڼه ده د دې لپاره چې منګ د تخلیقی ادب لمن وغځو نو باید چې په سنتګمی برخه کې هم مونږ خپل تخیل وکړو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې هغه عادي سنتګمی روابط سره بدل کړو د لستونکو لپاره ناشنا شي مګر سره د ناشناوالي دغه لپاره د منلو وړ شي همدغه راز مونږ په پرادایمی برخه کې پرادایم اوس یوازې د کلمو بدلیدل را بدلیدل نه دي د پورا روایتونو بدلیدل را بدلیدل دي دغه روایتونه باید په داسې شکل سره بدل را بدل شي چې ما ته دا احساس پیدا نه کړي زه هماغه یو کیسه همیشه اورم هماغه یو سندره همیشه اورم هماغه یو شعر همیشه لولم
ممکن یو کیسه پیښه سوي ده لاخره شروع کو ناشنام پر قسم
ممکن لاخره شروع کو ممکن لمنځه شروع کو ممکن په یو بل کیسه شروع کو دا ټول هغه لارې دي چې د لیکوال په مخ کې پرتی دي او د کولای شي دغه لاره په استفاده خپل اثر ته وده ورکړي
نو په لیکنه کې ادبیات هغه وخت پیدا کیږي چې په دغه دوه محورونو کې یو څه تغیرات راځي یو څه ګډوډي راځي یو څه نوای شکل راځي هغه آشنا شکل متعارف شکل بدل را بدل سي دا ویلې شو
دا ویلې شو چې د ادبیات یو خاصه دغه ده چې په دواړو محورونو کې هم په سنتګمی محورونو کې او هم په پرادایمی محور کې داسې بدلونونه راولي چې د منلو وړ عجیبواله یا ناشناواله پیدا کړي
د دشت ګلان به ستا لمنی بوی وینه دا د دشت ګلونو ته دا وظیفه ورکول چې د یو چا لمنی بوی کی دا په حقیقت کې جمله ناشنا سو نو په ادبیاتو بدل سو دغه څه ویلې څو
دلته د ادبیات عنصر دا ده چې یو شخص ګلان نه بوی
بلکې ګلان یو شخص بوی ناشنایی ده
ناشنایی ده حتی د څه ویلې شو چې اسد به ګلان بوی دا یو ډیره عادي جمله ده مګر دا ډیره عادي جمله اسد به ګلان بوی کچېری ز په داس یو سنتګمی حالت کې واقع کم چې په مجموع کې دا سنتګمی حالت یو نوېواله ولري دلته ز یو باغ پیدا کم دا باغ په پسرلی کې واقع کم په داس حال کې چې ز اوس په ژمي کې مو د کابل په خار کې نو دا هم یو ډول نوېواله ده چې ادب پیدا کوي دا ادب د پاره محدودیت نشته مګر هغه څه چې مونږ د ادب د تنوع لپاره کارو هغه په دغه دوه محورونو کې دي او په دغه دوه محورونو کې چې هر بدلون راځي دا بدلون باید خپل انسجام وساتي او خپل نوېواله هم وساتي
او پر حال یو مفهوم باید کې پروت وي اوس استاد منل کې زه وایم چې زه ډوډۍ خورم دا آشنا جمله ده خو کو وایم چې زه ډوډۍ خورم دا کاملا ناشنا جمله ده خو ګومان کوم تا لوستونکو ته تا اوریدونکو ته یو مفهوم رسېږي ته ممکن دا مفهوم ته واخلی چې دغه سړی ټول عمر د ډوډۍ دی ګټلو لپاره تیری ممکن دا معنی ته واخلی لیکن ممکن لدی جمله به معنا و نخلی زه وبو وڅلم دا سی مفهوم نسو دینه خستای په خپل شبکه چې قانون کې نو ادبیات په دغه محورونو کې له تغیرات سره تعلق لري خو پر حال یو حد لري د سینې کې چې سړی هر څه وایي هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي
هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي او هر ناشنا خبره کول د دې لپاره چې ادبی شي د هغې لپاره باید یو منطقي لار جوړ کړو زه او بو وڅخلم نه جمله ده نه ادب دی مګر زه کولای شم چې په سنتګمی روابطو کې دومره پراختیا راولم چې دغه پرادایم زه او بو وڅخلم دا هم د منلو وړ شي
د نورو جملو په مرسته
د نورو جملو په مرسته د نورو حالات په مرسته او دلته ادبیات ایجاد شي خبره پدې کې نه ده چې څنګه څه شی زموږ لپاره په اول نظر د منلو وړ دی کنه دی خبره پدې کې ده چې څنګه موږ کولای شو چې حتی هغه څه چې د منلو وړ نه دي د لوستونکو لپاره د منلو وړ کوو د هنرمند کمال پدې کې ده چې هغه څه چې د هغه لپاره د منلو وړ نه دي هغه هم ورته د منلو وړ دی
Thank you.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونی د دې برخې لپاره مو تاسو ته یو خوش حکایت شباړلای چې فریدا سیفیل ولی
په خاورو غټو کې پروت حقیقت ورستا لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لارویته یو چاول چې ورشه هلته یو غر دی په غره کې یو سمڅه ده او په سمڅه کې یو کوه دی کوه به درته د حقیقت په موندلو کې درسره مرسته وکړي په لټون کې کوه وموند په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم ونو ژویو بوټو تیګو هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بې معنا راته ښکاره شوي دي ای کوهیه ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورینې نړۍ په لوټو تیګو خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه کوهی ورته وویل دلته نږدې یو کلی دی د کلی په چوک باندې درې دوکانونه دي هلته ورشه حقیقت به وپیژنې د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل یو د تارونو دوکان و بل د وسپنو او پرزو هټۍ وه درېیمه هټۍ د لرګو وه سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا آشنا نه وو لاروی کوهی ته ستون شو کوهی ته یې وویل حقیقت خو مې ونه موند د کوهی لخوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي د حقیقت په لټون کې په قهر او غوسه کور ته ستون شو لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي مایوس او زړه ماتی په کور کېناست خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړي کلی په کلی خار په خار او کرونده په کرونده وګرځید غرونو ته وخوت سیندونو ته راټیټ شو ځنګلونو ته لاړ بیابانونه یې کش کړل خو هغه شی ونه موند چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی ډېر کلونه واوښتل له تېرو وختونو بیخي ډېر لرې شو هغه د کوهي خاطره یې هم له ذهنه ووته خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه د اول منی یوه پسته شپه وه د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زاړه باغ په نرۍ پوټلنه لاره مزل کاوه دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید ودرید د آواز زه یې صحیح کړ پسې ورتاو شو او یو زلمی ولید چې نازکې ګوتې د ستار په تارونو ښویېدلې او نڅېدلې په دې شیبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول ستار له تارونو د اوسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و دا هماغه شیان و چې ده په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو دی د کوهي په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتې حقیقت یې وموند حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي ساه اخلي او د کار شی ورنه جوړیږي ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع